کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د دولس بجو خبری پروګرام ته مو خره غلاست وایم دا مطالب خبرو استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ستونزو له کبله تړلې بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارت در کابل احترام میگذاریم امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود
در امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس در نویو بندیزونو در لگولو ملاتر کرده پر لوگر که در سنزلگل پینزلسمه کلنه مشاعره جوده شود
سنزلگل شده کلیلان دل تسپره دیدی دل پارا لوگر
دوی من نیمایی مو 15 دقیقی بحث در زنگری را پا جگرو که در ملکانو در مرگ جوبلی پا زیادی دو بحث شوه تر هر سمخ که خبرون لرو چه احمد شی بری وراندی کوی
افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسګونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ افغان ځواکونه ادعا کوي چې په لغمان کې له طالبانو پراخې سیمې نیولې دي او د امریکا ولسمشر د بیلاروس حکومت په زوره د یوې الوتکې د کینولو په خاطر خندلی د خبرونو تفصیل د هرات سیمه چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه یو 40 بندیان خوشی کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې دا کسان تیر شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو 40 تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه تنه طالبان چې د زندان ساتونکي و وژل شوي دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو 40 ساعتونو کې د 19 طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سیلاب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزهی او قلاتک سیمې د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د علیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانونه طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړو چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی وروسته له دې چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې د دې هېواد سفارت شای په روانه اونۍ کې بند شي شغلی موریسن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت شای د جمعې پورس بند شي او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت ناوخته د سیمې له نورو هېوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي خو بیان زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې ولاړې کړې خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت ته خوندي کولو توان لري د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایي شرکت ته یوې مسافر وړونکې الوتکې د جبري کینولو او د یو خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت خندلی دی بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یو مسافر وړونکې الوتکه چې د اروپایي ټولنې د دوو غړو هیوادو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کښېناستو ته مجبوره کړه او بیلاروسۍ خبریالې ترې راښکته کړ نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی بایدن دا اعلان پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه او د غړو هیوادو د ملکي هوایي چلند پر شرکتونو یې شغ وکړ چې د ختیځې اروپا د دې هیواد پر فضا له تېرېدو ډډه وکړي د دې موافقې لمخې بلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اروپای ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بلاروس په وړاندې د امریکا او اروپای ټولنې غوسه وروسته له هغه وپارېده چې د دې هېواد چارواکو د راین ایر هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمي حملې د جعلي ګواښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د منسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتا سیویچې توقیف کړ. سپینه مړۍ او کرملین راتلونکې میاشت امریکا او روسیې د مشرانو غونډې ته د چمتووالي په چارو کې د پرمختګ خبر ورکړ. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاحکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین سرمشریزي ته په جینوا کې د چمتووالي وروستۍ غونډه مهمه وبلله. جیک سولیوان او د هغه روسي سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافاتو سره سره مثبتې وې. د دې پلان شوي سرمشریزي نیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوي، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایډن به د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته لاړ شي د دې سرمشریزي تمه کیږي. بایډن به اروپا ته د سفر پر مهال په بریتانیا کې د وو لویو صنعتي هیوادو G7 په سرمشریزي کې ګډون وکړي او بیا به په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له مشرانو سره وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیتي شرایطو له امله د استرالیا د هغې پریکړې درناوی کوي چې په کابل کې خپل سفارت تړي، خو دا وزارت هیله څرګندوي چې دا اقدام به لنډمهاله وي. دغه وزارت په یو خبري اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استرالیا ونډه مهمه ده. تازه د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي تر راتلونکي جمعې کابل کې خپل سفارت تړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې تحلیلګران وایي د استرالیا دا اقدام د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه کمزوري ده. د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه د کمزوري اړخ په ډاګه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او په دې هیواد کې جګړې هم زور اخیستې، استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کړی دی. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له امله راتلونکي جمعه په کابل کې خپل سفارت تړي. ښاغلي موریسن وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له امله کوي. په بیان کې راغلي چې د استرالیا حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره لازم امنیتي تدابیر نشي نیول کېدای. د استرالیا لومړی وزیر ویلي چې ډیپلوماټان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتک کوي، خو نوموړي د دې حالت د لنډمهالیتوب هیله ښودلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي او له دې پریکړې خبر دي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي رادیو ته ویل
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم.
موږ په کابل کې د استرالیا د هغه پریکړې درناوی کوو چې په موقت ډول خپل سفارت تړي. دا پریکړه مخکې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوی. موږ د استرالیا له مرستو او دا شان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنو قدردانی کوو او هیله لرو چې د استرالیا دا موقته پریکړه بیا وارزول شي او په کابل کې د استرالیا د سفارت کارونه د تیر په څیر دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغان حکومت ولس سره دغه هیواد د هر اړخیزي همکارۍ او ملاتړ درناوی کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د استرالیا د سفارت تړل د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه د کمزورۍ په معنا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزي ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د استرالیا سفارت تړل کېدل به په تخنیکی لحاظ اثر ولري، خو دوی وایي چې د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت اثر نه لري.
افغانستان په اوزا باندې په ټوله کې چې ثبات او عدم ثبات مسله ده، فکر نه کوم چې کومه لویه خلا یا تشه رامنځته کړي.
اخوا د ولسی جرګی د اداري پلاوی یو شمیر غړو له حکومت غوښتنه کړې چې باید په کابل کې د بهرنیو سفارتخانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې بهرنیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي. د دې جرګی د منشي مرستیال حجت الله خیرتمند ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره د افغانستان او نورو هیوادونو په ډیپلوماټیکي اړیکو منفي تاثیر لري. دی وایي ښایي له دې وروسته ځینې نور هیوادونه هم خپلې سفارتخانې په کابل کې د نامنیو د زیاتېدو له امله وتړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. په لوګر کې د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یاده مشاعره کې چې د دې ولایت سربېره د نورو نږدې ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. د ډېرو شاعرانو د شعرونو منځپانګه د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د زیانونو په بیانولو ورټوله وه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
سنځلې ګل شي کلیلا دل پس پړلې دي دل پارا لوګرا لوګرا.
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربېره د سنگلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډېری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول خلخونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعال فیروزه زیوار هم وایي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټولو په خپل غزل کې، په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډېر مهم رول لري. که څوک ورته پاملرنه وکړي، دا سې نه دوی نه پوهېږي. موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختني حالت راشي، ځکه په لوګر کې نامني زخت ډېره شوې.
شاعر حریب ګل مشال وایي د مشاعرې هر برخه ورته خوندوره او په زړه پورې وه، خو په لوګر کې روانې ناخوالې او جګړې د دې لامل شوي چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونډه کمه وي.
هر برخه خوندوره وه د مشاعرې، خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوريږي. داسې مشاعرو ته په پوخه ډېر خلک ورتلل، ډېر بيخي زیات خلک به ورتلل، خو هغه خلک چې پوخه یو څه فیصدي زیاته وه یو څه کمه شوې ده.
یو بل شاعر کامران احمد زی وایي جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړی دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنویو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسولې ده. دغه شعرونه هم چې کوم واورېدل ټول له درد ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپلو خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلګان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
زه خپل د شاعرانو نه ډېره مننه کوم چې بیا هم دوی د لوګر خلا راوستل او د لوګریانو په شونډو باندې مسکا راوستل. او ان شاء الله دا چې کوم اشعار شاعرانو ویل هغه به د کتاب شکل کې چاپو. د نور ولایتو څخه هم خلک راغلي وو او په دې شتو غدا میله سره ورسېد.
د نور شاعرانو په خوا کې نورګل ترابی هم خپل شیرونه له حاضرینو سره شریک کړل.
سولې راشه زړه می ډک دی او تنه بیا مات کړی می ټوپک دی او تنه بور مور لګیا دا خیرات غواړي شاریه کې یو یتیم ناس په سړک دی او تنه کمال خان چې مضبوط دی رغول دا پاچا هم دومره کلک دی او تنه وطن دی لخوگو کانو ی قربان شم کندهار دی که اٹک دی او تنه
د مشاعره په پای کې پیاوش مر شاعرانو برابرې شوې ډالۍ وویشل شوې او د لوګری ساز او سندرو په زړه پورې کنسرت هم د ګډونوالو د لاسونو د پړقا په بدرګه ترسره شو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبریږي.
په بامیان ولایت کې د یو ورځني نندارتون پر مهال د 150,000 افغانیو په ارزښت د میرمنو په لاس تولید شوي محصولات او لاسي صنایع پلورل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه یو ورځني نندارتون پرون جوړ شو چې میرمنو پکې خپل لاسي صنایع او په لاس جوړ شوي تولیدات نندارې ته ایښي وو. نوموړي وویل چې دا ډول نندارتونونه د میرمنو د ظرفیت لوړونې او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې لپاره ارزښتمن دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی من دي چې پروان لمریز کال کې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. په هلمند کې د شاتو تولیداتو کچه څه باندې 15 ټنو ته ورسیده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونه نازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړېدو دی او دا مهال سلګونه کسان پکې په کار بوختي او له همدې لارې کورنۍ ته نفقه برابروي. د هغه په خبره تیر کال د دې ولایت د شاتو تولید کچه 27.5 ټنه وه چې سږ کال به دا کچه 15.8 ټنو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې د هلمند ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست خو کروندګرو ته نږدې 300 بابه د شاتو مچیو فارمونه جوړ شوي دي چې د کال په تیرېدو سره یې مچۍ او شاتو تولید په زیاتېدو دي. دا مهال د دې ولایت فارمونو کې 1,140 صندوقه مچۍ تر لوزنې او پالنې لاندې دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په 1998 کال کې د هلمند په کچه 18.5 ټنه، په 1999 کال کې بیا 27.5 ټنه شات تولید شوي وو او په روان کال کې بعد دی ولایت د شاتو د تولید کچه 15.1 میچک ټنو ته ورسیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځوي وي بهرنی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د اروپایي ټولنې د اعلان هرکلی وکړ او د بلاروس اقدامې پاروونکی وباله. اروپایي ټولنې وروسته له دې پر بلاروس د نورو بندیزونو اعلان وکړ چې دغه هیواد د راین ایر یوه مسافروړونکې الوتکه د بم په پلمه له خپل مسیره وګرځوله او له هغې څخه یو خبریال په زور کته کړ. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلاروس له لوري د مسافر وړونکو الوتکې کوزول او د اپوزیسیون د ژورنالیست نیول د غوسې وړ پیشي وبللې. هغه ویل چې له اروپایي متحدانو سره په همغږۍ کې به ځواب ورکړي. بایدن دا اعلان 2 ساعت وروسته له دې وکړ چې د اروپایي اتحادیې مشرانو تېره شپه اعلان وکړ چې پر بلاروس به نوي بندیزونه ولګوي او د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په خپلو هوایي ډګرونو او فضایي حریم کې د بلاروس الوتکې پرېنشتي. ولسمشر بایدن وویل د اروپایي اتحادیې د دې اعلان چې د هدفمنو اقتصادي بندیزونو او نورو اقداماتو غوښتنه یې کړې او د ده له ټیمه یې له مسؤولو کسانو سره د حساب کولو لپاره د مناسب اقدام غوښتنه کړې هرکلی کوي. د راین ایر یو الوتکه د یکشنبې په ورځ له آتن څخه ویلینیوس ته روانه وه چې د بمي برید د ګواښ په پلمه یې لوری بدل شو. یوې جټ الوتکې د بیلاروس پلازمېنې منسک ته بدرګه کړه او چې پر ځبلکه کښېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتاسوویچ یې ونیوه. د راین ایر اجرایه رئیس مایکل اولیری د آیرلند له نیو سټاک راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل فکر کوي لومړی ځل دی چې یوه اروپایي ایرلاین ته داسې پیښیږي. دا پیشه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکې قضیه ده. د بیلاروس دولتي تلویزیون تېره شپه د رامان پراتاکوویچ یوه لنډه ویډیو خپره کړه چې په هغې کې نوموړی یوه میز ته ناست دی او جسمي وضعیت یې ښه دی. رامان پراتاکوویچ د ټیلیګرام له لارې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د تېر کال د اګست میاشتې د ولسي اعتراضونو خبرونه خپرول. په بیلاروس کې د انتخاباتو پر پایلو له ولسي اعتراضونو وروسته د دغه هیواد چارواکو او پولیسو اعتراض کوونکي سخت ځپلي او 10,000 تنه یې نیولي دي. راپورونه وایي چې په دې موده کې سلګونه کسان شکنجه شوي او ډېر خبریالان تر تعقیب لاندې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیواد ورځپاڼې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د همکاریو په دوام لیکنه کړې ده. د لیکوال له انده د دې لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد له طالبانو څخه د امریکا د مبارزې تمه شلیدلې ده او طالبان له ترهګرۍ سره نه شلیدونکي اړیکې پالي، نو امریکا هم اړ ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یا هم خپل ښکېله شي او یا هم له افغان حکومت سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. دغې ورځپاڼې ټینګار کړی چې عرب شیخان هم ښیي د پاکستان لاری د ترهګرۍ او القاعده لملاتړه تیر شي او ډیر دوام ونه کړي، ځکه په وینای چې اوس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې پاکستان په ټولو هڅه کوي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې امریکا ته اډې ورکړي، چې دا کار به له یوې خوا د عرب شیخانو ملاتړ تر پوښتنې لاندې راولي او بل دا چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به د ترهګرۍ په ځالو کې تمرکز وکړي. مسیر ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وروستیو درنو جګړو ته په اشارې نیوکه کړي چې د جګړې دواړه غاړې د جګړې ټول اصول تر پښو لاندې کړي او جګړه د ملکي وګړو په کورونو، ځمکو، باغونو، لویو او کوچنیو لارو کې ده چې د جګړې تر ټولو ستر مالي او ځاني زیان ملکي وګړو ته اوړي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې له روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې راتلونکې څو میاشتې به لا سختې جګړې وشي، ولسوالۍ به لاس په لاس شي او په لویو او کوچنیو لارو کې به بریدونه وشي، چې په دې ډول به د کورنیو بې ځایه شویو او بې کوره شویو شمېر به زیات او ملکیانو تلفات به هم لوړ شي او جګړې ښکېل اړخونه به بیا هم یو بل مات نه کړي او هیڅ لویه لاسته راوړنه به ونه لري. له همدې امله لیکوال ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د جګړه ودروي او د خبرو میز ته کښېني. او اطلاعات روز ورځپاڼې د کورونا درېمې څپې او د شمېرو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي شمېرې په وروستیو ورځو او اونیو کې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي او د کورونا ویروس د خپرېدو دې پړاو کې د ناورین او کړکېچ د رامنځته کېدو شونتیا په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وړاندې ټینګار شوی چې افغانستان کې د کورونا ویروس درېمې څپې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د بستري ناروغانو شمېره او ظرفیت لوړ شي. لیکوال غوښتنه کړې چې د کورونا د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د خلکو په راټولېدو او روغتیایي ټکو ډېر پام وشي او د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه ولګول شي، که نه نو شمېرې به لا زیاتې شي چې کنټرولول به یې ستونزمن وي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس به ورشو نورستان ته. د نورستان چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوه ولسوالۍ ډله ییز برید کړی دی. چارواکي وایي د برید په شاتمبولو سره یې له لسو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړئ له سیمې دغه راپور ده.
د نورستان دوه ولسوالۍ چې د لغمان ولایت سره نږدې پرته ده، چارواکي وایي تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی. د دوی په خبره چې یاد برید هلته د میشتو افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی او برید کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه د یوې بجې شاوخوا د طالبانو لخوا نه د څلورو استقامتونو نه د دوه ولسوالۍ مربوطاتو باندې حملې شروع شوی و. تقریبا درې ساعته دا جنگ دوام وکړه. شدید تهاجمي حمله یې کړې وه. امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه هغوی په شا تمبولې دي او تقریبا 12 نفر یې زخمیان دي. نورګرام ولسوالۍ دپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال صاحب داد په شمول څو نفر مهم جنګیالي مړه دي.
د والي په خبره چې وسلوالو طالبانو له یوې اونۍ څخه د دوه ولسوالۍ د نیولو لپاره چمتووالی نیولی و. د لویدیز نورستان په گاوند کې لغمان ولایت کې د سومه ورځ ده چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي. په لغمان کې روانې جګړې لویدیز نورستان ته تللې لار هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده چې له امله یې خلک ستونزو سره مخ دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د لارې بندېدو په وجه یې په سیمه کې د خوراکي او نورو موادو کمی رامنځته شوې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې د تیرې شپې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو هوکړه لیک او ورپسې بین الافغاني خبرو افغانانو سره د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو هیلې پیدا کړې وې، خو له تیرو څو میاشتو په دوحه کې په ټپه ولاړو خبرو او د جګړې د سنګرونو ګرمېدو سره دا هیله هم په ناهیلۍ بدله شوې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی است په دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د زینو خلکو لاند غږونه تاسو ته خبرو چې مکتید ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ټلیفون لارې راسته ولیدي.
تاسو لا پیغامونو
سیر الله حق محل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو څه خو نه بې کفایته دوایی د خپلې طبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې طبې ریټونه دي. وسلام.
ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم شوی دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او دا کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو نو سمنن کار شوی دا پرې دین نه وایو دا سټانډرډ راو دي نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کچو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوو دا ګمرک باندې ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کې دې بندروالۍ څنګه نو زه دلته بل کراو زه هغه باندې دغه څه ودري پر چر تر او باسي سلام وانه رانه واخلي چې رانه نو زه ماسکر پیسې علي چې وزه ماسکر پیسې علي چې دغه جنه بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر چرانه نو باس واسل رانه د دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی د لغمان کانټا کې چې لغمان دراینا خو ترازو د دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري سیمټ وو د ستنه د مکت قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې شلټنه دوه شلټنه شلټنه چې مګرا د مسلمان د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي د کابل کې چې مکرات واشي محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غم او ضرور. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غواګي است تاسو کولای شئ د ازادي رادیو د دغه اوریدونکو په څیر خپل غږونه موږ ته راولېږئ. البته کولای شئ په زموږ ټلیفونو ته زنګ راووي او غږ مو ثبت کړئ. کله افغانستان زنګ راوهي په 0 او 3 3 1 1 باندې زنګ راووي او لارښوونې سره سم خپل غږ ثبت کړئ. کله بهر زنګ راوهي 0 0 4 0 2 1 1 1 1 5 باندې موږ ته زنګ راوالی شئ.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې کېږي. احمد خبر ته به وارور کړ چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ټاکنو په